سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: طالبان خلکو ته ډاډ ورکوي چې له قحطۍ دی ویره نه کوي.
اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ځوانې شوي دي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته ځواب واورئ چې آیا دا پیسې د افغانستان مالي بحران حل کولی شي؟
دا د مصرف لپاره دا پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي.
په عین حال کې طالبانو د نوي کال بودیجه چمتو کړې ده.
1401 مالي کال بودیجه د مالي وزارت د خوایا کارونه خلاص دي او په دې استي کې ان شاء الله تصویب لپاره لار چې وزیران شو.
یو راپور وایي چې له پاکستاني مدرسو زرګونه طالبان افغانستان ته روان دي.
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیاتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کابل کې سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې دي آزاد کړي. او د روسیې د رسنیو د ریپورټونو له مخې د روسیې یو پتل د جاپان له بحیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبي سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې انسان تښتونکي وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د انسان تښتونکو لخوا مقاومت د دې سبب شوی چې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شي. طالب چارواکي ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. وسه پورې دا چې دا زرګر اختطافچیانو وژلی او که په متقابلو ډزو کې موژل شوی په دې اړه جزئیات نشته. په کابل کې په سلګونو کسان د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن دې زر تر زره د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. لاریون کوونکو ویل امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکو دا هم ویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیدای شي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه پیسې دې آزاد کړي. واشنگتن تر اوسه پورې د افغانستان بانک د 9.5 میلیارد کنګل شوو ډالرو د آزادولو نه ډډه کړې ده. په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي دي چې دا یوه پیچلې مسله ده او دوی پرې له خپلو متحدانو سره بحث ته دوام ورکوي. اخوا چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوی د یو پریکړلیک مسوده رد کړې ده. دغه پریکړلیک د یو میکانیزم له لارې افغانستان سره بشري مرستو له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې د امریکا پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کوي. یو ډیپلوماټ چینی غوښتل نومې واخیستل شي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دې پریکړلیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیډ پرایس پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې متحده ایالات په دې باور دي چې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی. واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې له کومو لارو کېدای شي چې د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نغدو پیسو مرستې وشي داسې چې طالبان ترې ګټه وانخلي. په افغانستان کې د یو شمیر شرکتونو مسولینو نن په کابل کې په یو غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطنساز ټولنې مسؤول عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسولینو چې شمیر یې 1.5 تر رسیږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنې د چین لخوا له دې ټولنې سره د څلور کانتینره طبي وسایلو د مرستې خبر ورکړې. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرستو کې د اکسرې تلویزیوني معایناتو، د زړه د ګراف ماشینونه، د فشار الې، د جراحۍ او د غاښونو د جوړولو وسایل شامل دي. د خغلی نوراغا په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له دغې ادارې سره دا د چین درېمه جوفه مرسته ده. د روسیې رسنیو رپورټ ورکړی چې د روسیې یو وبتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی. دا توغندی له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د پیټرو پافلوس کام چاسکی په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسېدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره پر مځکه لګېدلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس نوې بڼه اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تېره یوه اونۍ کې د کرونا د ثبت شوو پیښو 83% یې اومیکرون وایرس دی. دا خبر
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې سلګونه کسانو نن د یو لاریون په ترڅ کې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې فقیر او بېوزله افغانستان د ټولې نړۍ لپاره ګواښ پېښولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانیا دو خیریه بنسټونو ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ دی، خو طالبان وایي په هیواد کې حالات دومره هم بحراني نه دي څومره چې په اړه راپورونه ورکول کیږي.
په افغانستان کې د لوږې له امله د سلګونو زره کسانو ژوند ته د ګواښونو په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونو زره کسانو ژوند ته ګواښ پېښ دی. که څوم طالبانو ویلي چې د ستونزې کچه په هغه اندازه نه ده څومره چې ورته تبلیغات کیږي، خو د برتانیا دوه خیریه بنسټونو اکشن آیټ او ډی ای سی ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کیږي له سختې لوږې سره مخ شي. دغو ادارو له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي، خو د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د بشري ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري او دولتي ګودامونه له غنمو ډک دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي. هم د توزیع په حال کې په ټولو ژونو کې خپله استعمارت لوی ذخایر لري د غنمو په لکونو ټنه غنم پکې دي، دغو توزیع هم په پلان کې ده.
له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم ویلي چې د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې لامل شي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې. میلیونونه انسانان بیکاره شوي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویان په خبره چې له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې دغه هیواد ته رسېدلې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي کنفرانس د غوړو هیوادونو غونډې ته وویل دوی اوسمهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره پر دې هیواد بهرنۍ مرستې درېدلې، میلیاردونه ډالره پانګه کنګل کړل شوې چې ورسره د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوې. په ورته مهال نن په کابل کې سلګونه کسانو د یو لاریون پر مهال له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوې شتمني آزاد کړي.
موږ د هر اقتصادي فشار نه منو.
دوی ګواخ وکړ چې بیوزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواخ بدلیدلی شي او امریکا دې د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. د لاریون یو تنظیمونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مو دا ناره وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه زموږ لاریونونه په راتلونکي کې هم دوام کوي سي. دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، دا د تجارانو پیسې دي، دا د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د کنګل تیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
لاریون کوونکو دا شان د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې باید خلکو ته کاري زمینی رامنځته کړي او د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. طالبانو هم په وار وار د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي وروستي ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی دی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې دي پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او درې متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیغ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنو او پر همدې موضوع د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په کابل کې نن سلګونه کسانو د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون د شعارونو په ورکولو سره لاریون وکړ. په همدې موضوع کې تم کیږو او دا خبره څېړو چې طالبان او پلویان یې د دې پیسو چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د افغانۍ پشتونه بلل کېږي خلاصون د څه لپاره غواړي او آیا د دې پیسو ازادېدل د روان بشري ناورین مخه نیولی شي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي د غړي ازرخش حافظي نظر پوښتلی. ښاغلي حافظي، په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا په هیواد کې د روان بشري ناورین علت د همدې پیسو کنګل کېدل دي؟
دا موضوع عادي معیشت او بودجې پورې اړ نه لري، ځکه چې دا د افغانستان ستراتیژیک زیرمې دي او د افغاني پیسې د قوت لپاره پشتوانه ده. دا ناورین چې جاری ده په دې خاطر دی چې موږ یو متعارف ملي پر تولید باندې ولاړ اقتصاد نه لرو. پخوانی اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و. دا مرستې چې ختمې شولې هغه مصنوعي کاغذي اقتصاد هم ونړېدل. که دوی غواړي چې یو د تل لپاره فقر له بینه ویسي باید په تولید باندې او په سالم اقتصاد او ملي اقتصاد باندې ټینګار وکړي.
تصور وکړئ چې سبا امریکا د افغانستان دا کنګل شوې شتمنۍ خوشې کړي، په افغانستان کې څه پیښیږي، څه بدلون راځي؟
دا خو داسې دي چې د یو دولت د اعتبار لپاره او پرستیج لپاره یو معنوي اهمیت لري. دا د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دی چې افغاني قوت وساتل شي. دا نه یو لکه افغاني په یو ډالر کې بدلیږي لکه پخوا، لکه شپږ مری او اتیا او نویم کالونو غوندې چې یو افغاني په مقابل دغه سي منډه واخیستل یو لکه افغاني په مقابل د یو ډالر بدلیدل.
بله،
اوس دا افغاني سره لوبي صحیح پکار نه دي.
د طالبانو چارواکي تقریبا په هر غونډه کې او په کور دننه پر لپسې دا غوښتنه کوي لکه دا چې د دوی یوازینۍ غوښتنه وي چې دا پیسې باید آزاد شي. څه اساس لري د دوی دا غوښتنه؟ به خبره دی له دې مسلې نه؟
نه، دا دوه دلیل لري زما د نظره. یو خدا دی چې خپل د پرستیج، بینلی پرستیج، اقتصادي پرستیج لپاره کچې دا پیسې د کنګل څخه آزاد شو، تعزیرات له بینځي او تعزیرات له بین رار معنا یې دغه دی چې بینلی بانکي راتله ورتله جاري ساتل کېږي. نو دا ښه دی د افغانستان لپاره. اما دوهم دلیل دغه دی چې ناورین خو ډېر ژور هلته افغانستان کې جریان لري، خو یو دلیل خو باید خلکو ته ووایي چې ولې دا ناورین راغلی دی. نو په دې خاطر باندې ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې علت د ټول بدبختي همدغه پیسې دي چې هلته کنګل دي. دا پیسې چې مخکې اختیار د پخوانی حکومت و، تقه شتون درلودل، بېچارګي شتون درلودل، او دا ټول لګښتونه د افغانستان د بینالمللي مرستو له لحاظ زیاته، مثلا د اردو لپاره $4 میلیارد راته هر کال، په آخر کې مخکې خو ډېر پیسې راته، ملکي مرستې هم کېدلې، صندوق اعتبارات افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا موجود و، په هر درې میاشتو کې تقریبا $1 میلیارد، $1.5 میلیارد په کې داخلېدل او مصرفېدل. یعنی موږ یو متعارف اقتصاد مخکې هم نه درلودلو، دا پیسې خوشتون درلودل، ولې فقر اوس زما له نظره که دوی غواړي چې د فقر له بینه ویسي او دا یو حداقل که اصلي اقتصاد نه شي جوړولی، هغه مصنوعي اقتصاد چې د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و، دا به یې جوړ کړي او دا مناسبات به یې دغسې جوړ کړي چې بیا مرستې را روان شي، که وړیا نه راکوي یا د اقل قرضه راکړي چې دا ناورین ختم شي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې نن د لاریون لپاره راوتلي وو، که دا کنګل شوې پیسې خوشي شي، د دغه خلکو لپاره یې ګټه څه ده؟
دا خو اقتصادي بنسټ نه لري، دا پاسون ده یو سیاسي حرکت دی چې د یو حکومت یا د یو ګوند پلویان پورته کېږي او خپل د رهبري په دستور اقدام کوي، یا عادي خلک حق د دې لري چې براز نظر وکړي، که څه هم دا علمي منطق لري که نه وي، دوی پورته کېږي او دا د هر انسان حق دی چې پورته شي او خپل غوښتنې وکړي چې چا ته ضرر ونه رسوي.
وروستۍ پوښتنه ښاغلی حافظي، د طالبانو په حکومت کې دغه مسلکي او تخنیکي ظرفیت شته چې که د نړیوالو مرستې راخوشي شي او دغه کنګل شوې پیسې راخوشي شي، دوی په سمه طریقه مصرف کړی شي؟
اول بیا ټینګار کوم چې دا پیسې د مصرف لپاره نه دي، دا د افغانۍ د پیسې د کرنسی د اعتبار لپاره هلته ساتل کېږي او ټول دا یو معمول مروج مسله ده په اقتصاد کې، په پولي اقتصاد یا مالي اقتصاد کې چې ده، د هر هیواد پیسې یو پشتوانه لري په بینالمللي سطح او د هغې له مخې د هغه ارزښت سنجول کېږي. او بل دا چې افغانستان د امکاناتو څخه ډک دي، افغانستان حداقل 1 میلیون ماستر او ډاکټر او لیسانس لري په بیل بیل ساحتو کې. د حکومت وظیفه دا نه ده چې ټول مسایل په خپله پر مخ بوزي، د حکومت وظیفه دغه دی چې د ټول ملي امکانات سره بسیج کړي، په یو سمت کې خلکو ته د زمینه مساعد کړي چې خپل مسلک پر بنسټ راشي او وطن ته خدمت وکړي. داسې نه شي کېدلی چې یو ګوند یا یو حزب پرته له سیاسي مقامات هغه نور اداري او مالي ټول بنسټونه په خپل لاس کې ونیسي. هیڅ ګوند په دنیا کې داسې نه دی، اوس مثلا په آلمان کې یا په انګلیس کې یا په چکسلواکیا کې او په امریکا کې یو ګوند قدرت رسیږي، یوازې هغه سیاسي پوستونه چې دي هغه بدلیږي، یا په پارلمان کې دوی اکثریت او اقلیت کېږي د خپل غوښتنې تصویب لپاره، اما نور دا ټول کارونه مسلکي خلک پر مخ بوزي. نو ځکه دا طالبان او هر هیواد حکومت چې راځي باید د دوی موخه دا وي چې د ټول ملي امکانات، که څه هم زموږ امکانات د نورو په پرتله کم دي، بیا هم داسې بیچاره نه یو چې کارونه پس پاتې شي، کولی شو چې کارونه تر ډېره بریده پورې پر مخ بوزو په ښه صورت سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي غړی ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1400 لومړی مالی کال بودیجه به را روانه اونۍ د تصویب لپاره د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا ته واستوي، خو د تیر حکومت د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې بودیجه ملي سند دی او د جوړېدو لپاره مسلکي او تخنیکي کسانو ته اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د بودیجې په سند کې د خلکو اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د 1401 مالی کال لپاره د ټاکل شوي بودیجې جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې په روانه اونۍ کې به د بودیجې سند د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته واستول شي. د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بودیجې د تصویب صلاحیت کابینې ته ورکړل شوی دی.
د 1601 مالی کال بودیجه د مالیه وزارت د خوا کارونه خلاص دي او په دې هسته کې به انشاءالله تصویب دپاره لاړ شي وزیرانو شورا. سږ کال دپاره دغه د بودیجې تصویب صلاحیت چې دی هغه د وزیرانو د شورا دي. وزیرانو شورا یې تصویبوي، هلته بحث پر کوي کوم تغیرات لازمي وای بلته راسي مالی وزارت دغه تغیرات راولي، اما په اخر کې دوی تصویبوي. کله چې دوی تصویب کړه موږ به عملي کوو.
خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د ملي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي، وایي چې د بودیجې د جوړېدو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې پخواني غړي یارباس حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بودیجې سند ته یوازې د معاشاتو لیست ویل کېدای شي.
بودیجه ملی کشور یک بحث ملی و
د یو هیواد ملی بودیجه یو ملی بحث مسلکی او تخنیکی کسانو ته اړتیا لري. دا یواز یو سند نه دی چې څو کسانې له مالی وزارت را کاپی کړي او د ملی بودیجه نوم پرې کېږدي. موږ نه شو کولای داسې یو سند چې په هغه کې یوازې د راتلونکي کال د مامورینو د معاشاتو یادونه شوي او هیڅ انکشافي برخه پکې نه وي د ملی بودیجه په نوم ونومو.
له دې وړاندې د ملي بودیجې سند هر کال د مالیه وزارت له لوري د تیر مالی کال لګښتونو او د راتلونکي مالی کال اړتیاو ته په کتو برابرېده او د وزارتونو له لوري له کتنې وروسته د کابینې غونډې ته استول کېده تر څو هر وزارت د خپلو راتلونکو پلانونو او د بودیجې د لګښت په اړه ورته وضاحت ورکړي. بیا د بودیجې سند ملي شورا ته استول کېده او 15 ورځې وخت ورکول کېده چې مشرانو جرګه او ولسي جرګه پر دې سند بحث وکړي او تصویب کړي، او بیا د توشیل لپاره جمهور رئیس ته تر استول وروسته وزارتونو او لویو ریاستونو ته د عملي کېدو لپاره وړاندې کېده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان هم وایي د بودیجې جوړول یو تخنیکي او مسلکي موضوع ده، باید د مسلکي کسانو له لوري جوړ شي. لړلی اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل
بودیجه جوړول یو مسلکي یو تخصصي بحث ده. اړتیا دا ده چې د خلکو هغه اساسي ستونزې په نظر کې ونیول سي، په دې باندې بحث وسي، د افغانستان د مختلفو اقشارو د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول سي. هغه انکشافي پراختیایي برخې دي، هغه کادي برخې دي، په ټوله کې هغه ته په کتو باندې یو مسلکي یو تخصصي عامه شموله بودیجه جوړه سي تر څو د خلکو ستونزې په هغه کې انعکاس ورکول سي.
د خاغلی فضلی په خبره تیر نظام کې هم د بودیجې په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو د هیله لري چې طالبان به د خلکو اړتیاو ته په کتو بودیجه تصویب کړي. خو د طالبانو د مالی وزارت ویلي د 1401 مالی کال بودیجه په بیړنیو حالاتو کې له بهرنیو مالی مرستو پرته جوړه شوې چې ډیره برخه یې عادي او کمه برخه یې انکشافي برخې ته ځانګړې شوې. د یادونې وړ ده چې د 1401 مالی کال ملي بودیجه 1403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد یې عادي او 116 انکشافي برخې ته ځانګړې شوې وه.
د یو راپور له مخې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی، په پاکستان کې د دینی مدرسو زرګونه وسلوال د طالبانو په لیکو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي. ورځپاڼه د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدرسو طالبان د دې لپاره افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي چې په دې کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شته، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واشنگټن پوسټ په یو راپور کې لیکلي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگټن پوسټ وایي دا راپور په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړپوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلوو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. د واشنگټن پوسټ په خبره افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شته. واشنگټن پوسټ د یو پاکستاني وسلوال له قوله چې وایي افغانستان ته د طالب پلوو د استولو مسؤول دی لیکي دوی ته وړاندیز شوی که غواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپل لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي، تر څو د نورو هیوادونو لپاره د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هره ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو ښاغلي کریمي، د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته د راغلیو افغانانو د ادعا په اړه څه ونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله په نوم د یو زده کوونکي له قوله چې پاکستاني مدرسه کې زده کړه کړې لیکلي، څه کال ډېر زده کوونکي مخکې له دې چې دستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللي دي. د ده په خبره څه کال مولایانو هم د خپلو مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوری حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تورونه رد کړي وو. له واکه لرې کړل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلي اسیا نړیوال کانفرانس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی و ویلي وو روسیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګي. د چارو شنون کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو وسلوالو په اړه اندېښنه ښایي او زیاتوي. دا کار په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځي. شنون کې عزیز معارج،
اول د دې د هویت ما څرګنده دا څوک دي او چاره لګلې دي، آیا دا واقعا طالبان دي افغانان دي که دا استخباراتي لوبې دي او یا دا د پردي کسان دي چې راګل کیږي په نوم دې سره طالبانو سره مرسته وسي او کومک وسي، یا په بل انوارمنت د ملایانو د روحانینو په نوم باندې راځي، کېدای شي شاته نور لوبې.
له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو په اړه دا راپور داسې مهال خپرېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په اړه د طالبانو د حکومت په دریز تل نیوکه کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر ده پر ټولنیزو رسنیو هغه مهال نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته تګ او د سمیع الحق له زوی سره یې د لیدنې ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پایل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
قدر منو اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونې په دوهم نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو د شپه د دې برخې وروستای راپور. نن د منی وروستۍ شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې د څیلې د شپې او د یلدا د شپې په نوم په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې شپې په سبا د ژمي سوړ موسم پیلېږي. د څیلې د شپې لمانځنه په افغانانو کې لرغونې مخینه لري او له فرهنګ سره یې غوټه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یلدا په نوم د کال تر ټولو د اوږدې شپې لمانځنه په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په شان یو لرغونی دود دی. په دې شپه کې اکثریت کورنۍ د هندوانې او هنارو په اخیستلو دوی خپل کورنۍ راټولوي، د کورنۍ غړو سره د شپې تر البته شپه په ویښه سبا کوي. اکثریت کورنۍ د سادي شیرونه او حافظ فال ولي، خو ډیری نورې کورنۍ بیا په دې شپه کې عبادتونه کوي. همدارنګه له دې نه مخکې کلونو کې به تل دا شپې په ډېرې هغه ولایتونو کې چې لمانځل کېدلې په ډېر شور او شوق باندې کورنۍ به ډېر ښه مراسم نیول، خو سږ کال په افغانستان کې د وروستۍ بدلونونو له امله د خلکو اقتصادي وضعیت هم یو څه زیانمن شوی ده. او کورنۍ اکثریت هغه کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې کړي دي، هغوی وایي چې سږ کال به ونه سي کړی د تیرو کلونو په شان د غشمې لمانځنه وکوي. همدارنګه ځینې فرهنګیان هم په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې هغه ولایتونو کې چې د مخکې کلونو کې د دې شپې لمانځنه کېدله خلک به ونه سي کولای چې په سمه توګه د دې شپې لمانځنه وکړي، ځکه په اکثریت فرهنګي مرکز مرکزونو کې اوس ډیرای دغه سي فرهنګي فعالیتونه فرهنګي مراسم دا مسائل نه نیول کیږي. نو ساکل په افغانستان کې د ورستوي بدلونونو لامل به د نن شپې د منځنه باندې هم سیوري غړولای وي او خلک به ونسي کولای چې د تیرو کلونو په شان باندې د غشپې نن منځنه وکوي.
نن شپه د یلدا شپه ده، د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په سلګونو کسانو د امریکا ضد یو لاریون کې برخه واخیسته. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هیواد پر ضد شعارونه ورکوله او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کولې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي او د درې اختطافچیان یې وژلي او دوه نورې ژوندي نیولي دي. د افغانستان میشته ټولنه د چین لخوا له دغې ټولنې سره د څلور کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میشته ټولنې وایي نور هغه صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغو مرستو کې د اکسرې تلویزیوني معایناتو د زړه د ګراف ماشینونو د فشار آلې او د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوپتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې په موکړې د نن سپورتي خبرونو ته
د موټای افغان لوبډلې لوبغاړي نن نیمروز ولایت ته ورسېدل. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې د دې خبر تر څنګ ویل شوې، ټاکل شوې د روان کال د جدي میاشتې په دویمه او درېمه نیټه زرنج ښار د موټای سیالۍ کور پوي او په دغو سیالیو کې د ایران او پاکستان د موټای لوبغاړي هم ګډون کوي. دغه سیالۍ به په دریو برخو د ځوانانو، زلمکیو او لویانو په کټګوریو کې وي. د بدني روزنې ریاست وایي چې یادې سیالۍ د موټای فدراسیون په مالي لګښت او په دوو حرفوي او اماتور سبکونو کې ترسره کیږي. په نیمروز کې د موټای دغه سیالۍ د پیوستون جام په نوم نومول شوی چې پکې به اووه تنه د افغانستان د موټای ملي لوبډلې لوبغاړي او د موټای سل غوره نورې څېرې سیالي وکړي. په فاریاب کې د همدلۍ په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال یعنی سیالۍ چې د ورزشکارانو د هڅولو په موخه د قوس میاشتې په